Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ته آزادی رادیو سهرانه خبری مجله ته خرغلاست قدر منوریدونکو د دینم ساته خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان د خبري اعلانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبري اعلان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څلوېښت راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره یې په مانچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود، په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په مانچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړې د برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه به د نړۍ د لږ تر لږه اولسو هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبه په ورځ پیل شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د پنجشنبه په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغې برخه ته چې ډیر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلی دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤولانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 508 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینیه او د 16مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګاونډو هیوادونو د کډوالو راستنیدلو د مرستو در رسولو چاره ستونزمنه کړې ده.
کوټه مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاري مخاري دا شین سوي بیا زمه لخه تیریږي، د څه شی نسته. راسره
د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده.
خپله د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د ازادۍ راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
وروستیو وریاو په افغانستان کې د وچکالیو اړوند اندېښنې څه ناڅه کمې کړې دي، او په پېښور کې د افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي دي چې افغانستان ته د دوی د ایستلو مخه ونیسي.
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواسو چې مونږ ته اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لمړی موضوع ته ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو هر ورځ د زرګونه کډوالو دراستنیدلو بهیر د مرستو درسولو چاره ستونزمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په جنیف کې خبريالانو ته ویل چې ملګری ملتونه د کډوالو د ژوند د دوام څرنګوالي ته خورا ډیره اندېښنه لري. خغلی عرفات څرګند کړ چې په 2015 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نږدې 2.9 میلیون او د روان 2016 کال له پیله تر اوسه 1.5 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوی دي. عرفات د افغانستان سخت ژمی ته د شری پترسکی یادونه وکړه چې له دې دوه هیوادونو د راستنو شویو افغانانو لوړې شمیرې ملګرو ملتونو ته سخت تکان ورکړي، ځکه د دوی شمیر د افغانستان د ټولو وګړو شاوخوا 12% ته رسیږي. غزیات کړ چې د افغانستان سړې هوا او درنو واورو ته په پام سره د راستنیدونکو د لوړه شمیره موږ د پان سر ته ورنږدې کوي. دا په داسال کې د چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل دورسته په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او لوګه په زیاتېدو ده، او بلخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې شوې دي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د رباط د کډوالو په خارګوټي کې ډیره ایران ګل چې په وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
کوټه مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاري مخاري دا شین سوي بیا زمه لخه تیریږي، د څه شی نسته. راسره پاکستان نه راغل د ټول د څه دغه پراته دي سره خاص څوک د ګیزو د بیګال لري د څه خلک هم ستا کی
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړ چې د افغان کډوالو د راستنیدو چټکی او لوړی کچې افغانستان په تیر د خځو او نجونو لپاره له یو ژور بحران سره مخامخ کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره پر روان کال کې 214 میلیون ډالر مالی مرسته غوښته ده، خو د کمپاین په ترڅ کې د دې اندازې یوازې 8% ترلاسه کړی ده. په 2023 کال کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر لپاره تر اوسه له 15 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوی دي، خو تقریبا ټول د خلک له بیوزلۍ سر ټکوي او وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او درنو واورو د ورېدلو له کبله څو ځلې زیاتې شوې دي. د کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې کمرستې نشي ورسره کولای، نو دوی ته د کاروبار امکانات برابر کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره ووسی.
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی، خو بیا طالبانو ادعا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای، نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم خپل ځان زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو، نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر خسته خسته پروګرامونه دي د راډیو د شناسمن لاندې داسې ښه ښه خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو ترڅنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول راډیو تعقیبوي.
پوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړی دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چل نه کړی وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټه پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. د فبروري 14مه چې د دلوي له 14مې سره برابر ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شو. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 مریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 مریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو 14 لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خولتی سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالی ستونزو سره مخ شوې او یو شمېر یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 14مه د راډیو نړۍ والا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عمل لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبريالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کم کړي، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې وروښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په ډسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله ازادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په برونو باندې واري به سړي رکیږي. موږ 15 جره بس موږ د شخصي لارم او دلته عموما غنم کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ لنورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است.
نیمروز شې صحرایی ولایت دی. دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوی او باران هم داسې موده مخ کې ډیر کم چې یوازې ځمکه یې لګلم ده کړې. وچکالۍ پکې اوج ته رسیدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوې سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. د ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د دلوي ورسته ورځي دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دی راخوشي شوی.
د چهاربرجک ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د زمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تیرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پالو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پټم دی. حاجی محمود وایي اوسنۍ بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړی، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالۍ ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلاً د دالی بند وزنې ډک شوی دی، دا ته څلوېښت دینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نور ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واوره شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم په عبد الزمزان یونیسیا سره رجستر
التاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 13 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورک جمم کا چې افغانان دی زنه ټی پټ کوي او اذیت کوي پولیس مونږه او نخواسو چې مونږ ته یا د اسناد یا د سویس را کې چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته وایي چې مونږ ته ویزه اسانه کړي. او زمونږ درخواست جامع جهانی نم داده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلومه است که همه کې هنرمندان ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي
چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټول ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګه ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو ټولې ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زمونږ مال جان ته هم خطر ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځمه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو لمخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړې نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووزي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورسته کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پښتنې پیدا کړې دي. په پایل کې دا پی خادي و خو روسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابې مړینې چارواکي دته وحڅول چې بیړنې پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر مدثر حسن د نهوس مریانو ترمنینی ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څونه یو کې له 1200 څخه زیات مریان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوی وو. یو شمېر معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې ورسره باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاری پارک لا سور نه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړشلو سمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د سمریانو ترمنې ورسره د دې پارک جنوسي موته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګیدل دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورن کارپوهان د پیشې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بلورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی ورسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د سنگلی شوند څنګه خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي.
د ویټرنری ټیمونو د مرشوب وسمریانو نمونه اخیستی دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو تلیشل دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک